په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او ویب پاڼو لیکنې درورو. خبرونه له اسرائیلم مومن دا وو.
د پاکستان عوامي نېشنل پارټي مشر سپندر علي خان وایي د پاناما لیکس پاړه د پاکستان د ستر عدالت پریکړه باید د پاکستان وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان دواړه ومني. د کابل سیمو د پارلمان غړي وایي د دې سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. او د محمد اجنسی په ساپو کې ناڅرګند وسلوالو د لیبی ځواک دوه سرتیری وجلی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان وایي د پاناما لیکس پاړه د پاکستان د ستر عدالت پریکړه باید د پاکستان وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان دواړه ومني. پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې سپندر ولی خان وویل کچېرې د سپریم کورټ فیصله د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد راشي نو باید چې وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. خورده په خبره که فیصله د وزیر اعظم په حق کې راشي نو بیا په کار ده چې عمران خان دغه پریکړه ومني. یادوي چې دا مهال د پاناما اسنادو په مسله د وزیر اعظم اولادونو پر ضد په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده. دغه مقدمه د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان عدالت ته وړې ده. په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم په اولادونو تور دی چې په بهرنیو هیوادونو کې یې په ناقانونه توګه کمپنیانې جوړې کړې دي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د دې سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشالو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر شاجي ګل وویل دوی هیله لري چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به یې له اسمبلی منظور شي.
قبایلو لا دا یو خوشحالی پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د په اسمبلی کې چې کوم ریکمینډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاشي او انشاءالله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي.
یادوي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د پارلماني غړو یوې غونډې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د سیمې امن او پرمختګ لپاره د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا ورګډول ضروري دي. خو ځینې سیاستوال او قبایلي مشران د دغه وړاندیز مخالفت کوي. د محمد اجنسی په ساپو کې ناڅرګند وسلوالو د لیوی ځواک دوه سرتیری وجلی دي. بلخوا د محمد اجنسی ساپو مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو یې په اجتماعي ذمواری کې د کاڼو غرونه بند کړي او دوی له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. چارواکو نن مشال ډوته ویل چې د لیوی ځواک دغه سرتیری بیګا ماسخوتن په زیارت غر کې په ډزو وجل شوي. بلخوا نن له مشالو سره په خبرو کې د یادې سیمې یو مشر رسول خان وویل چې ساپو قبیلې د زیارت او خانقاه کاڼو غرونو بندېدو له وجې د زرګونو خلکو روزګارونه په ټپه درېدلې.
یاره دغه کتابه نه خدایم یوه نه نه خو لکېدل زره خلک کار کوي کنه دوران مزدوران هم ځاډین دي دا غریب ته مسلمان چلوي نه.
دغه غرونه چې سنگ مرمر کاڼې ترې پېښور لاهور او د ملک نورو برخو ته وړل کېږي پولیټیکل چارواکي وایي ځکه یې بند کړي چې د سیمې خلک یې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو هغو استادانو په درناوي کې غونډه شوې چاته چې د حکومت له لورې په درې ورځو کې دننه د پاکستان پرېښودو امر شوی. پرون په دغه غونډه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو استادانو زده کوونکو او د دوی خپلوانو ګډون وکړ. پر دې موخه د یاد سکولو یوې زده کوونکي مشال ډوته وویل
خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ولور کړی او پاکستان نن چې کوئی خالی درې ورځ کې بلاړ سي د ملک سره بلی دا د قصور چې دی قصور ته دی غدا د چې نمشته کې شان راشي او د دې نوم چې ولور کړی د ټیرریسټ یست.
د ترکی ولسمشر په ترکی کې د جولای ناکام کودتا تور په فتح الله ګولن لګوي او ترکی حکومت په پاکستان کې د فتح الله ګولن تر تنظیم لاندې چلیدونکو خونځو څخه د ترکی استادانو د ایستلو غوښتنه کړې وه او همدارا څو ورځې مخکې د پاکستان د کونو چور وزارت د ترکی استادانو ته د نومبر تر شلمې له پاکستانه د وتلو امر وکړ. مشال رو تغوغستی د نورستان والی وای په دواب ولسوالی کې د وسلوالو افغان ځواکونو جګړه لا هم دوام لري. حافظ عبدالقیوم پر مشال رو تویل چې وسلوال په دواب ولسوالی د پرونی حمله په دوام لماتي ورسته لري پروتو غرون ته په شا شوی. خو د په خبره وسلوال اوس هم د ولسوالی په ځنو شاوخوا غرونو کې موجود دي. د نورستان والی په جګړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نقصان په اړه څه ونه ویل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په جنوري کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېښودو مخکې غواړي چې په یوکران کې د خبرو د لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشریزي په څنډه کې خبري غونډې ته په وینا کې د شام په خونړۍ کورنۍ جګړه کې د روس او ایران په رول هم نیوکې وکړې. اوباما وویل هغه پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره د یوکراین او د په خبره دوی ته د کارونو زر تر زر سر تر سوالو پر اهمیت خبرې وکړې. نوموړی وایي په پوتن یې ټینګار وکړ چې خپل مرکزیانو ته هدایت ورکړي چې په خپلو کې له فرانس، جرمني او یوکراین سره ګډ کار وکړي چې دا رنګ معلومه کړي چې د صدارتي مودې ختمېدو مخکې به آیا دوی په یوکراین کې د خبرو د لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي او که څنګه. او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي غواړي ځان د څلورمې دورې لپاره هم د جرمني د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره کاندید کړي. برمرمک پرون په یو خبري غونډه کې هغه راپورونه تایید کړل چې غواړي د راتلونکي کال په عمومي انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. دوه شپېته کلنې مرکل وویل غواړي په روانو سختو او غیر یقیني حالاتو کې جرمني ته خدمت وکړي. دا تر دې مهاله د بشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او کرنسي وبې لارې فتنجو مورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 16 روپے 80 پیسې اخیستل کیږي او په 10 روپے خرڅیږي. یو یورو په 42 روپے 50 پیسې او په 44 روپے. یو درهم په 10 روپے 45 پیسې او په 10 روپے 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 10 روپے اخیستل کیږي او په 22 روپے خرڅیږي. یو ریال په 23 روپے 40 پیسې او په 28 روپے 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 70 پیسې او په 1 روپے 70 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.98 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي څلور نیټو کې په پیښور او کوټه کې د باران امکان دی. خو په باندې کې به آسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 11 وي. په بنو کې 23 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 24 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې خبریالانو ته ویلي د نواز شریف عمران خان ګوندونه باید د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ پریکړې ته انتظار وکړي او دغه فیصله لزړه ومني. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر اجنسۍ د خلکو منتخب استازي حاجي شاجي ګل پریده هیله مند دی چې دغه ایوان په نننۍ غونډه کې به د فاټا د آئینی او انتظامی بدلونو حکومتي وړاندیزونه منظور کړل شي.
ان شاء الله په اسمبلی کې چې کوم ریکمینډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به بدا پاشي او په دې کال کې به د امپلیمنټیشن شروع شي.
د په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت یو رپورټ ښیي په فاټا کې د خلکو د غربت کچه د هیواد د بلې هرې برخې تر هغو زیاته ده. د چارو اوسیدونکو د قبایلو د بېوزلۍ دا لامل په ګوته کوي.
التا ریاست چې کوم ولستا ورکړي دي هغه کسن مدن د رسولو کوشش نه دی کړی.
او د خیبر پختونخوا د سواد پوهنتون هغه زده کوونکو ته چې په امتحانونو کې 83% زیات نمبر یې اخیستي د پاکستان مرکزی حکومت لیپټاپ کمپیوټرونه ورکړل. د یاد پوهنتون مشر وایي دغه پروګرام باید د سکولونو په کچه هم پیل کړل شي.
د انټرنیټ زمانہ دا هر سیس آن لائن کیږي نو پکار ده چې دا سکولونو ته هم ایکسټینډ کړي د موږ د ماشومانو ټریننګ کړي.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی موضوع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوندونو پر مشرانو غږ کړی چې د پاناما اسنادو په تړاو چې د هیواد سپریم کورټ څه پریکړه هم وکړي باید دوی یې ومني. نوموړي چې پرون یې د یاد ګوند یو مل شوي مخکښ حاجي عدل د درېمې ورځې د فاتحې مراسمو پر مهال په پېښور کې له خبریالانو سره خبرې کولې. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو د هغه هیواد پر خارجه پالیسۍ هم خبرې وکړې. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی د پاناما لیکس په حق له د پاکستان ستر عدالت پریکړه باید چې دواړو فریقو ته قبول وي او په عدالتي کاروي کې هیڅ قسم مداخلت یا خندان ونکړي شي. د اتوار پورس پیښور کې د خپل ګوند سینیئر نائب صدر او پخوانی سینیټر خدای بخلی آجی عدل د مرګ په درې مورز خبر اعلانو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان اویل چې یو خواخو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف د آف شور کمپنیانو تورونه لګوي، خو بل خوا عمران خان او د ده د ګوند ستر سیکرتر جانګیر ترین بارانی هیوادونو کې کارخانه او سرمایه کاری کړې ده. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک باندې هم د کرپشن او اداري فسادونو تورونه دي او دغه الزامونه بل چانه بلکې د ده د ګوند خپل غړو لګولې دي. د یو پښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د پاکستان خارجه پالیسي ناکامه ده او باید چې وفاقي حکومت په دې نظرثانی وکړي. دوی وویل چې د سار کانفرنس ځنډول د پاکستان د ناکامه خارجه پالیسي څرګند ثبوت دی. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې ترخګرې په ضد د ضرب عضب ښه نتایج را روان دي، خو باید چې حکومت ترخګرې د مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان په پوره توګه عملي کړي. دا یو پښتنې په جواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې د دوی ګوند همیشه د پاکستان د فوج د سرلخکر په خپل موده کې د ریټایرډ کېدو حمایت کوي او په کار ده چې د جنرال راحیل شریف په ځای د فوج د ټولو نه سینیئر جنرال د فوج مشر شي. دا یادونه ده چې د حاجی عدل فاتحې ته د سینټ چیرمین رضا ربانی، وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نه علاوه ګڼ شمیر سیاستوال، سماجی او عام خلکو ګډون وکړو. آجی عدل د 2 کالو په عمر کې د جمعې په ورځ پېښور کې وفات شوی او جنازه یې د پېښور جنا پارک کې شوی وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استاد هیلمن دي چې د ایوان په نننۍ غونډه کې به په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی بدلونونو راوړلو په مخه د حکومت له لوري جمع کړل شوي وړاندیزونه منظور کړل شي. په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسیانه منتخب غړی حاجی شاجیګل اپریدی نن مشال ریډیو ته وویل دغه وړاندیزونو د عملي کولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
نن د ګل پورس په اسلام آباد کې د سینټ او قومي اسمبلی غونډې شروع کیږي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي وایي دوی هیله لري چې د دې غونډې دوران به له اسمبلی د فاټا اصلاحاتي رپورت پاس کړی شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل اویل چې د وزیر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړ شوی رپورت قومي اسمبلی ته وړاندې شوی او په دغه رپورت کې ویلي شوی چې زیاتره قبایل په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې دل غواړي او دا چې دا رپورت حکومت وړاندې کړي نو هیله ده چې دا به په متفقه توګه پاس کړي شي.
قبایلو له دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله د اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شي وي دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي او په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي او په جنوري 2017 په دې باندې به امپلیمنټیشن شروع شوی.
بل په لو الفا سیاسي اتحاد او ځنی نور سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت دا رپورت وړاندې کړي خو په دې کې اوس سنجیده نه ده او دا د ځن سره مخ کیږي. لدې سربیره د جمعیت علما اسلام فیډلی دریز دی چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو په ځای باید قبایلو ته ځان له صوبه ورکړي او دې لړکی ریفرندم تابع کړي شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزارت په خپل رپورت کې ویلي په هغه وخت کې د غربت مجبوعي شرح 10.8% ته رسیدلې ده. د رپورت تر مخه په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته یعنی 3.8% او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې به تر ټولو کمه یعنی 24.9% ده. د چارو شنونکي وایي د پاکستان ریاست د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د ضروري خدماتو نه رسولو په ترڅ کې هغوی بې وزله وروسته پاتې ساتلي دي. تفصیل د احمد الله رپورت کې.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزارت لخوا جاری شوی راپور په حق لوایي چې په صوبو کې په بلوچستان کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 1.4% او په پنجاب کې د غربت شرح تر ټولو کمه 13.4% ده. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غربت شرح 9.2%، په سند کې 3.1% او په گلګت بلتستان کې د غربت شرح 3.2% ده. راپور کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 3.8% او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه 4.9% ښودلې شوې ده. مشال ریډیو چې کله د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو چې په فاټا کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ولې ده، آیا د دې غټه وجه ترهګري ده، نو په جواب کې نوموړی وایي
سہولیاتو دے نرا سوالو چکم خبر ادا دا دے تیرو او یو کالو پیسا دا التا ریاست چکم ولستا ورک دی دی اغای کستن مدن دے سوالو کوشش نہ دے کرے.
دا اقتصادی چارو کارپور ڈاکٹر میراج الحق پا ملک کے دا غربت دو شاری پا حق لوائی
دا کشمیر خلق دا باہر ملکون دا ریمیٹنسز پا شکل کے پیسی را لی دی دا غیو وجہ کے دیشی کے ایجا کے غربت شرح دا ٹول ملک پا نسبت پانے کمرا پنجاب نور صبح سرکو دے کمپیرزن منگا وکنو پنجاب ڈیولپ تے پاہے کے اگریکلچر سیکٹر مضبوط تھے باقی مینوفیکچرنگ انڈسٹریل سیکٹر ہم مضبوط تھے اور دغه شانتے انفراسٹرکچر بانے ڈیر خکار شوے دے دغه شانتے ہیلتھ فیسلٹیز خلکو تا شترے او کتا سو بلوچستان گورے کہ انفراسٹرکچر فیسلٹیز خلکو تا ڈیر کمرا ہیلتھ ایجوکیشن ہم کم دی داغی دو وجہ روزگار موقع چی دین آغی خلکو تا کم دی دغه وجہ کے دیشی چے بلوچستان کے غربت دتول نسیوارے.
دا میراج الحق پا وینا چے مرکزی حکومت ہمیشہ پنجاب او سندھ صوبو تا توجہ ورکوی او خیبر پختونخوا او بلوچستان کے هغه شان ترقیاتی کارونه نه کوي کم چې په کار وی، نو دغه وجه ده چې په دوه صوبو کې د غربت شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر جنسا کې د خیر خیګړې تنظیمونو غړي او قومي مشران شکایت کوي چې د باړې او تیرا هغه کورنۍ وته چې د نامنۍ په پیښو پوځي عملیاتو کې خپل خپلوان لاس ورکړي تر اوسه حکومت مالی مرستې نه دي رسولي. د دوی په خبره د دغه رقم کورنیو دقیق شمیر هم حکومت سره نشته. دا مشران حکومت وړاندیز کوي چې دغه ځپل شویو کورنیو سم شمیر معلوم کړي او مرستې ورته ورسوي. د مشال لړیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د فلاحي دارو چارواکي او قومي مشران وایي چې په باړه او تیرا کې په تیر اوه کاله کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت راویشتل شو مارټر ګولو له وجې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. دوی وایي تر اوسه د داسې متاثره شوو کورنو پوره معلومات نه دي راجمع کړی شوي او په دې کې زیاتره کورنۍ د خپلو وژل شوي یو جوبلو کسانو د سرکاري معاوضه نه بے برخې پاتې دي. په باډه کې یوې فلاحي ادارې مشر شاه جهان پردی د دوو متاثره شوو کورنیو د امداد په هکله مشال ریډیو ته وایي
اول چې کوم خلک پکې مړه شوي هغوی پر 3-3 لک روپۍ وې، خو بیا وروسته چې کوم د اپرېشن په دوران کې خلک مړه شول هغوی تر اوسه پورې امداد نه مېلاو شوی، خو چې کوم خلک زخمیان دي هغوی هم نه مېلاو شوی. حکومت د پیسې لا کړې او ګورنان هم اعلان کړی و چې موږ سروې کوو، خو تر اوسه پورې هغه سروې ونه شوله چې صحیح نقصاناتو پته ولګي او خلکو را موزه د زخمیان ملو شو مړی ملو شي. دا ډېره ضروری خبره ده. تقریبا چې مخکې مونږ کوم کړی و 300-400 پر کسانو چې سره د مونږ کوم خبره زکم نور خو بټوله باړه کې پتیرا کې هډر جوړ خلکو او تقریبا چې کوم مړی زخمیان دي دا به 400 پورې
د باړې کمرخیل یو مشر محمد امین پردی وویل
چا هغه چا مړی شبیرې چا مولی ته و نه شبیرې، خو هغه نه چاله بعضې پیسې میلو شبیرې او نه بعضې هغه وته شبیرې. نو ما دا فیل دی چې دا انتظامیه پولیټیکل انتظامیه لا می افیل دای چې دا په غاور ساور وی
د خیبر جن سید باډی د متاثر شو کورنۍ د مالی مرستې په حق لمو چکله د باډی پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره رابطه وشوه. نو دی ویل چې د ماویزینا به برخې شوی کسان دی مونږ سره په شاکس لیویز مرکز کې خپل درخواستونه جمع کړي، مونږ به مخکې ولیګو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر پختونخوا په سوات پوهنتون کې هغه زده کوونکو ته چې د خپل ټولګیو په امتحانونو کې تر 80% زیات نمبر اخیستي دي د وزیر اعظم لیپ ټاپ سکیم تر لاندې لیپ ټاپ کمپیوټرونه ورکړل شول. په دغه مناسبت پرون په سیدو شریف کې وغونډه وشوه چې حال یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
سواد سیدو شریف په دودیاهر کې یوې درنې دستوره کې یو سل اووس د کوونکو ته د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام لیپټاپس ورکړل. په دغه مقام لیپټاپ ترلاسه کوونکو وویل چې دغه د دوی لپاره د خوشحالۍ او ویاړ خبره ده چې دوی قیمتي لیپټاپ د نورو زده کړو لپاره ترلاسه کړو.
زما نوم سدرا خان دی، زه په زوالوجی ډیپارټمنټ کې یم. موږ له نن لیپټاپ ملاو شو، موږ ته دا هم په میټ بیس باندې ملاو شو. موږ ډېر زیات خوشحاله یو، زمبر بیا ریسرچ او دا سټارټ کیږي، د هغې لپاره موږ ته لیپټاپ ډېر ضروري دی. موږ ډېر پرایم منسٹر تھینک فل یو او ډېر شکریا ادا کوو چې موږ ته لیپټاپ ایشو کو.
زما نوم دشان نادر شاه دی او د ډیپارټمنټ آف میتھمیټکس اینڈ سٹڈیز سره تعلق ساتم. واخصه موږ مخکې ریسرچ روان دي، موږ به اپلایډ فیلډ ته ځو، ایم ایس پی ایچ ڈی ته بځو. زه په خپله د بی ایس سټوډنټ یم، دا به زموږ لپاره ډېر مددګار ثابت کیږي او بل دا سټوډنټ له موټیویشن هم ورکوي.
دین وړاندې دستوره کې د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بخت جهان لیپټاپ ترلاسه کوونکو زده کوونکو ته مبارکي ورکړه. دوی ویل چې د سواد زده کوونکو ډېر په مشکل حالاتو کې زده کړې جاري ساتلي، دغه سکیم دوی لپاره ډېر ګټور دی.
نن سبا چونکې دا یو ګلوبل ویلج دی او د انټرنیټ زمانه ده او هر څه آن لائن کیږي، نو زما په خیال خو پکار ده چې دا مونږ سکولونو ته ایکسټینډ کو چې مونږ د ماشومانو ټریننګ کو شي. دا یو ډېر ګټور سکیم دی زمونږ د ځوان کول لپاره. ما دا خواست دی چې په مثبت سرگرمو کې دا لیپټاپ استعمال کی، نه چې په منفي سرگرمو کې.
لیپټاپ تقسیمولو دستور مشر میلمه د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وو. دوی په دغه مقول چې سواد کې د جنکو لپاره جدا او د انجینیرینګ لپاره جدا پوهنتون جوړولو عمل روان دی او دوی به د سواد زده کوونکو لپاره نور ترقیاتي سکیمونه هم جاری کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د محصلینو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو محصلینو نمانځ غونډه ترسره شوه چې په یاده صوبه کې پر افغان محصلینو سربیره پکې د پیښور پوهنتون استادانو، لیکوالو او شاعرانو ګډون وکړ. دا لومړی ځل دی چې په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې په نوښت افغان محصلینو نمانځ غونډه ترسره او د هغوی پر ستونزو او لاسته راوړنو پکې خبرې وشوې. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې رپورټ کې.
او په خبر کې د افغان کډوالو د تشې رئیس عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پښتنې په جواب کې چې دغه منځ غونډې ضرورت او مقصد څه وویل.
د دې د خبره چې مهاجرت کې د محاسنینو یادونه یو مانوي کیفیت او یو مانوي ویاړ ورکوي مهاجرینو ته. سن نړیوال ورځ کې ول منځله کومې ادارې چې د محاسنینو په اړه باندې کار کوي هغه هم موږ وختي وي تر څو چې یو خانه د محاسنینو ورځ ول منځو او د بلې خانه د مشکلاتو ته رسیدګي وکړو.
نوموړي همداشان د غونډې ته د وینا پر مهال د کډوالو محصلینو ستونزې وڅېړلې او ژمنه یې وکړه چې دغه ستونزې به له اړوندو چارواکو سره شریکي او د حل لارې چارې به یې ولټوي. د یادې غونډې یو ګډونوال د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو افغان محصل رحیم جان رحیم خوښ ښکارېده چې په غونډه کې د افغان محصلینو د بېلابېلو ستونزو په اړه خبرې وشوې او اړوندو چارواکو ته یې غږ ورسېد.
موږ هیله کوو چې په راتلونکي کې دغه مشکلات د محصلینو ترمنځ چې دي د کنسرګرۍ همکاري زموږ سره وي، همدارنګه د سفارت همکاري زموږ سره دا مشکلات به حل کېږي. خو که چېرې دوی دې ته توجه نه کوي نو دا مشکلات به بار بار پیټ کېږي او همدارنګه په موجود وي دلته.
له بلې خوا په پېښور میشته افغان لیکوال او مدني فعال انجینیر نذیر احمد مختار د افغان کډوالو محصلینو د نمانځ غونډې په ترڅ کې د کډوالو شي هسې وستایلې او په راتلونکي کې د ورته نورو غونډو هیله هم څرګنده کړه.
دا یو ډېر ښه اقدام دی. که چېرته هر کال د افغان محصلینو لپاره داسې غونډې ونیول شي نو د دوی زړونه به پورته شي او دوی به داسې وګڼي چې البته زموږ څوک په پېښور کې هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر شاعرانو هم ګډون کړی او د ویناوالو تر څنګ دغو شاعرانو د غونډې ګډونوالو ته غزل او شعرونه هم واورول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ د پاک ترک خونځیو د هغو استادانو په درناوي کې وغونډه وشوه چې پاکستان حکومت ورته د دغه هیواد د پریښودو لپاره ویلي دي. غونډې ته د یادو ښوونځیو استادان وویل دوی ډاډه دي چې د سیمې خلک به د تعلیم په برخه کې د دوی هلې ځلې تر ډېره وخت په یاد وساتي. دغه الوداعي غونډې پر وخت د ډېری استادانو او شاګردانو یې سترګې له اوښکو ډکې وې. نورحال له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
دغه دستوره د کوټ پر سپینه سړک د پاک تور په ښوونځي کې جوړه شوې وه. په دې کې د استادانو او زده کوونکو ترڅنګ د هغو مندو او پلرو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودی. پر دې مهال د زیاتره مندو او پلرو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو سترګې د اوښکو ډکې وې. دا ځکه چې د ډیرو زده کوونکو د خپلو استادانو سره د وروستۍ ملاقات و. و د ستوري ته په خپله وینا کې د پاک ترک د ښوونځي پرنسپل عثمان ارسلان خان وویل چې دوی د پاکستان څخه پر اوتو هیڅ اعتراض نه لري، خو د بده مرغه په بلوچستان رنګه وروسته شاته صوبه کې د تعلیم په خاطر د روان سوي کاروان څخه په نیمه لار کې راجلا کړل.
خدا کا طرف سے ہے کہ قضا ہے، ہم راضی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے 21 سال تک.
عثمان ارسلان خان وایي چې دا د اعلی رضا ده او موږ هیڅ اعتراض نسته. زه د یوشت کال مې په پاک ترک ښوونځیو کې خدمت کړی دی. زموږ قسمتی ده چې موږ یو ښه اداره دلته پرېږدو. زموږ احساسات بالکل په منځ کې پاتې سو او د تک پریکړه هم ډېره سخته ده.
جنت بالکل سخت ہے.
په دې ترڅ کې وی زده کوم کې پښتنه وکړه چې ولې د پاکستان حکومت پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندوي.
موږ پاکستانی ول ته د لپاره یو شی نسی کوي. ته هغه پاکستانیان ته موږ ور ورکو نه، موږ سلیکټو د خلک نه، لیکن ولې ته دنیا اساس نه ست دي لپاره دوا او د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ول ورکړي او پاکستان نن څه ورکړي؟ خالی درې ورځ کې بلاړ سي د ملک سره ولې د دې قصور چی شته؟ قصور ته دې غدا د چنه مشته ګیشن راشي.
دوی وی بلی مېرمنې دوی بچانې دلته سبق وای. راته اول چې ترک استادانو د تک څخه تر ټولو لوی زیان د بلوچستان و خلکو ته رسیږي.
دوی 21 سال خپل کورونا پرېښولی، دوی صرف او صرف زموږ کوچنیان لپاره، دوی په پردیس کې او په بارود کې دوی زموږ کوچنیان ته سبق وایي. تمام کوټا اسکولان بند سولې، چنن سوسایډ کیږي، نن اټیک کیږي، نن حمله کیږي، مګر وای د پاک ترک دوی چې هغه دونی سکیورټي بڑھاو کړه، دونی دار خواسته انتظامات وکړي، د کوچنیان اور خواسته خیال کوي او بیا خاص کر پټه وختي بیروزګار او بے تعلیم او جهالت د تډیر.
په پاک ترک سکول کې د انګریزي ژبې استاد جمعه خان او مشال ډو ته وویل چې د ترک استادانو ستنېدل د بلوچستان د اولس په ګټه نه دي.
زموږ هغه ورونه دا وخت موږ سجی چې یعنی دی راپورټ کول د خوب او دی ته ویل چې یاره تی په ځان نو ځان نو خبر کی او تاسو د کوم د پاره څو کی، تاسو د خپل ځان د پاره څو کی او تعلیم په خپل علاقو کې خاص کر زموږ په ساراو کې چې کوم د ساراو سکم زموږ الکوان په سکالرشپ باندې موږ اخیستې دي. موږ خدا غواړو چې هغه ته تعلیم ورکړو، موږ خدا غواړو چې خپل کوم راپورټ، لیکن که د دې کار د پاره موږ خلک نه پریږدي.
د دستوري په ورستۍ برخه کې ترکو استادانو او زده کوونکو له لوري د یو بل په حق له لیکل شوې خاطرې د خطونو په شکل کې د زړه په ډول په جوړ شوې په سره ډبې کې بند سو او دغه ډبې د ښوونځي په منځ کې ښخ سو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښتې دوام لري. دغه ولایت والی ادا کوي چې امنیتي ځواکونو طالبان په شاتم بولي او لا هم هغوی هڅه کوي چې یاد سیمه او شاوخوا یې له وسلوالو په بشپړ توګه پاک کړي. طالب وسلوالو په نورستان کې د روانې جګړې په اړه تر اوسه لا څه نه دي ویلي. نور روح الله انوري حال راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو تول په دواب او نورګرام کې پرتو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او ورته درنه مرګ ژوب لاړه ولي چې د شمیر پاړی دقیق معلومات په لاس کې نه لري.
طالبانو یو دلیز دیت دواب ولسوالی کې پیل کړی وو او د څو استقامتونو نه چې زمونږ د میړنۍ او امنیتي ځواکونو تک خبرګون شوي دي، په شا تمبول شوي دي او هغوی ته مرګ ژوبله م اوښتې دي چې د تعداد په مورد کې لا تر اوسه دقیق معلومات نه لرو.
والی وایي په روانه جګړه کې افغان ځواکونو ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. هغه ویل د نورستان امنی قومندان د ملي اردو او نورو تازه دمو ځواکونو سره یو ځای د جګړې سیمې ته نږدې رسیدلې او د درنو توپونو په وسیله د وسلوالو مخالفینو مورچې ولي او برید کوونکي شاتک ته مجبور کړي دي.
د اکثرو ساحو نه په شاتم بول شوې دي. بعضې امنیتي پوسټو باندې اوسم ډزې روان دي چې دوی له قانون ډزې کېږي او متقابل زموږ امنیتونه هم کوشش کوي چې دغه ساحې نه هم هغوی په شا وتنبوي او منطقه تشریف.
خلق وای په دواب کې د افغان بیسی مخابراتي شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي، د دواب بازار هم په بشپړ ډول تړل شوی، د جګړې او پلار کې د خخکړې شو مینونو لویری په سرک تګ را تګ هم نکیږي، چې ورسره د جنگ لساحي او هلتا درامزده شو تلفاتو پاړه معلومات ترلاسه کول ستونزمن شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادی اوګدي نخطې پاړه څه نه دي ویلي.
د نورستان په نورستان کې دغه رواني نخطې پاړه مو د روح الله انوري رپورټ اوریدو. په پېښور کې اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې. د اسرا عالم مومند نه بعد خبرونو لنډیز اورو.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د دې سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو قرارداد نن په کامي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشالو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر شاجي ګل وویل دوی هیله لري چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به یې له اسمبلی منظور شي. د مو د جنسي په ساپو کې ناڅرګنده وسلوالو د لوی ځواک دوه سرتیري وجلی دي. بلخوا د مومند جنسي ساپو مشرانو نن مشالډو ته ویل چې پولیټیکل چارواکو یې په اجتماعي ذمہواری کې د کانو غرونه بند کړي او دوی له سختو مالی ستونزو سره مخ دي. چارواکو نن مشالډو ته ویل چې د لوی ځواک سرتیري بیګا ماسکوتن په زیارت غر کې په ډزو وجل شوی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو هغو استادانو په درناوي کې غونډه شوې چاته چې د حکومت له لوري په درې ورځو کې دننه د پاکستان پرېښودو امر شوی. پرون په دغه غونډه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو استادانو زده کوونکو د دوی خپلوانو ګډون وکړ. د نورستان والی وایي په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو افغان ځواکونو جګړه لا هم دوام لري. حافظ عبدالقیوم پرون مشهد ته وویل چې وسلوال پر دواب ولسوالۍ د پرونی حمله په دوام لماتې وروسته لري پرتو غرونو ته په شا شوې دي. خو د په خبره وسلوال اوس هم د ولسوالۍ په ځنو شاوخوا غرونو کې موجود دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په جنوري کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرې خودو مخ کې غواړي چې په یوکران کې د خبرو د لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشرزي په څنډه کې خبري غونډې ته په وینا کې د شام په خونړۍ کورنۍ جګړه کې د روس او ایران پر رول هم نیوکه وکړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وای په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا پډزو کې درې د اف سي اهلکاران ایو د ټریفیک پولیس والا وجلې شوی، او بل طرف ته په قلات او دشت کې د سکیورټي فورسز په کاروایي کې د ناقانون ګرځولې شوی تنظیم اته وسلوال نیولې شوی. اداري وای د دې پیښو نه داسې ښکاري چې کوټه یو وار بیا په نخ کړې شو، ځکه چې یو څو ورځې وړاندې د بلوچستان په شانوراني مزار باندې هم حمله شوې وه چې پکې یو شمېر خلق و جلے شوی وو. د ادارې په وینا کې بلوچستان کې اکثر سرکاري خلق پنخه کیږي چې مقصد یې د سرکاري ملازمینو او د سکیورټي اهلکارانو حوصله ماتول دي. او که وکتل شي نو د بلوچستان یو غټه مسله دا هم ده چې دلته انفراستراکچر د نشت برابر دی او ټول صوبه د قبایلو د نظام لاندې ژوند تیروي. ادارې اخیری کلی کې په بلوچستان کې د ترهګرو نیټورک ماتولو لپاره چرته چې د سرکاري ادارو مضبوطول پکار دي، نو هلته به اولسي ډانچی او ادارې هم مضبوطول وی، او د سماجی او انتظامی بدلون لپاره به د بلوچستان منتخب نمائندگانو لا د وفاق مرسته کول وی، نو هله به په بلوچستان کې امن تلار هوار شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې مشرق وس پنه خپل ادارې کلی کې حکومت جاری شوی خپل یو رپورت کې ویلي چې د کال 2012 نن تر د کال 2015 پورې تقریبا 2.5 لک پاکستانیان د سعودي عرب، متحده عرب امارات او ایران په ګډون د نورو ملکونو نا وستل شوی، چې پکې زیاتره شمیره د مزدورانو ده. ادارې وړاندې لیکي په دې وستل شوو خلکو کې ځنې په غیر قانوني توګه په یورپ او نورو ملکونو کې اوسېدل، او په خلیج تعاون کونسل کې شامل ملکونو خو د سکیورټي د خدشاتو پر وړاندې کې پاکستانیان له خپل ملکونو وستل دي. ادارې اخیری کې لیکي کوم کسان چې پاکستان ته واپس را لېږل شوی دي او په غیر قانوني توګه تللی وو، دا هر څه دوی د غریبۍ له وجې کړي، او په غیر قانوني توګه د یو ملک نه بل ملک خلق اڑول پہ انسانی قاچاک یا اسمگلنگ کی راضی اور ددی صورتحال لوجی پہ باہر دنیا کی دا پاکستان پہ حقلا منفی تاثر قائمے گی بچے حکومت ددی دو درول لپار اقدامات وکڑی
دیسی میں حالات اور نڑے مطبوعات
د پاکستان سرکاری خبری ایجنس اے پی پی د منځنی ختیځ له شمیر هیوادون څخه د یو د پام وړ شمیر پاکستانیانو د بی دخله کېدو او د جرمنی غږ نومې په پانه بیا په روسو کې د افغانستان په مزار شریف کې د جرمنی پر کونسلګرۍ د شوی بریټ پړه لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل یې له مجید بابر اورو.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اي پي پي په خپل راپور کې د هغو پاکستاني تاریکيني وطن موضوع راغستل چې په تیرو شو کلونو کې د مندني ختیځ ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو نه ملک بدر شوی دی. راپور د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف اي اي په حواله لیکي چې په تیرو دریو کلونو کې پاکستان ته د راشتنونکو تاریکيني وطن شمیره د 2.5 لک پورې جوړیږي. په دغو کې سکم 2.5 لک هغه دي چې د 2012 کال نه تر 2015 کال پورې د متحده عربي اماراتو، سعودی عرب، عمان او ایران نه ملک بدر شوی دی. د دې ترڅنګ په زرګونو هغه هم دی چې د یونان، برتانیې او ملایشیا نه وسته شوی دی. دغه کسان د مزدوري او خو ذریعہ معاش لپاره دغه هیوادونو ته ورغلي ول چې دغه هیوادونو د چارواکو په وینا بغیر د قانوني اسنادو یې مزدوري کولی او یا اوسېده. د راپور له مخه د متحده عربي اماراتو او سعودي عرب نه چې کوم تاریکيني وطن وستل شوی دي هغوی یا خو مزدورۍ لپاره تللی ول او یا یې کاروبار کول غوښتل. خو د ایران نه چې کوم کسان پاکستان ته واپس کړل شوی دي هغوی د ایران له لارې یورپي هیواد یونان ته تلل غوښتل. د راپور له مخه د مندني ختیځ نه د دغو تاریکيني وطن د وستو سبب ځایي چارواکو امنیت خودلی دی. د دغو شمیرې نه څرګندېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه د پاکستانیانو د وستو کچا ورځ په ورځ لوړیږي. خو دې خواته هم یو اشاره ده چې پاکستان کې د انساني قاچاق کاروبار پرمختګ کړی دی. د راپور له مخه د پاسه 14,000 داسې تاریکيني وطن هم په دغو راستنو شو کسانو کې شامل دي چې مزدوران وو او هغو هیوادونو کې نیول شوي چرته چې دوی رسیدلي ول او په هغو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتخانو چارواکو هغو ځایونو ته چرته چې دوی کار کولو څخه د پاسه 14,000 ځله ورغلي دي چې د هغوی حال معلوم کړي. بلخوا د جرمنی نه خبریدونکو د بلډام زونتاګ ورسپانې یو راپور چې د جرمنی غږ ویبپاڼه خپور کړي د افغانستان په مدار شریف کې د جرمنی په کونسلګرۍ د برید موضوع راغستې ده. ولیکي چې د پلټونکو چې کومه اندازه وه دا برید د هغې نه هم ډېره موده مخکې پلان شوی و. د رواني میاشتې په 10 نیټه شوي په دغه برید کې شپږ کسان په داسې حال کې وجلې شوي ول چې وسلوالو د باروتو نه یو ډک ټرک د کونسلګرۍ ودانۍ سره وجنګولو. په دغه برید کې 128 کسان ژوبل شوی ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې وه او ویلي ول چې دا په کندوز کې د هغه امریکایي هوایي بریدونو غچ و چې ورته د جرمن ځواکونو مرسته هم ترلاسه وه. خو د بلډم زونتاک پور شوی راپور د پلټونکو او سفارتي سرچینو په حواله د طالبانو نه بالکل مختلفه کیسه بیانوي او لیکي چې په دغه برید کې ژوندی نیول شوی وسلوال پلټونکو ته وایي چې طالبانو شپږ میاشتې مخکې هغه او د ډلې نور کسان په پاکستان کې د دې برید لپاره برتی کړي ول او ورته یې باروتي مواد او وسلې ورکړې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سوری حکومت د حلب خار په ختیځ کې د کورواکۍ له طرحې سره مخالفت کړی دی. ملګرو ملتونو په ختیځ حلب کې چې د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه ده د امنیت او ثبات راوستلو لپاره د کورواکۍ طرحه وړاندې کړې وه. خو دمشق وایي دا طرحه د سوری له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو هغه طرحه په کلکه رد کړه چې د حلب خار په ختیځ کې د کورواکۍ غوښتنه کوي. المعلم پرون په دمشق کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره له کتنې وروسته ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو له ایستلو وروسته د حلب دولتي ادارې باید فعال شي. هغه زیاته کړه حکومت نشي منلای چې د حلب د ختیځ شاوخوا 2,15,000 اوسیدونکي د 6,000 وسلوالو په لاس کې یرغمل وي. معلم د ملګرو ملتونو طرحه د سوریې د ملي حاکمیت خلاف وبلله.
هو تحدث عن اداره ذاتيه
د مستورا په ختیځ حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خود مختار ادارې خبره یاد کړه. خو موږ ورته وویل چې دا قطعا د منلو وړ نه ده او زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده. خود مستورا پرون مخام په دمشق کې خبريالانو ته وویل د غختل چې یاغیان له حلب څخه وزي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې سیمه ایزه اداره پر ځای پاتې شي. د مستورا زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د طرح هدف د سوریې د ملي حاکمیت سرغړونه نه ده.
We have a substantial difference.
موږ د پاموړ اختلاف لرو. د سوریه حکومت د حلب ختیځ کې د وسنې ادارې پاتې کېدل په قاطع ډول رد کړل او ما ځواب ورکړ چې د سوریه د ملي حاکمیت اصل چې په ملګرو ملتونو کې دننه او بهر یې هیڅوک په اړه شک نه لري د درناوي وړ دی، خو د حلب د ختیځ مسله جلا ده او هلته ټول اقدامات ښایي موقتي وي. پرون له دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یوې چارواکې الیزابت هاف وویل له تیرو 15 ورځو راهیسې د حلب په ختیځه برخه کې د حکومتي ځواکونو له بمباریو او توپچي حملو وروسته د سیمې ټول صحي مرکزونه له کاره لویدلي او غیر فعال شوي دي. سوري فعالان وایي چې د نومبر په 15مه نیټه په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته له سلو زیات کسان وژل شوي دي. پرون لک تر لګه و ماشومان د حلب په ختیځ کې د وسلوالو یا غیانو لخوا د یو وشتل شوی توغندي په چاودنه کې و وژل شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان مشرانو جرګه د هغه هیواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنۍ او چارو کې د لاسوهنې په معنا بولي. دغه جرګې غړو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریز غوره کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د ترکیې له انادولو خبري ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړه چې روسیا له طالبانو سره په تماس کې ده. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې نه د روسیې او نه هم د افغانستان او سیمې په خیر دي. د دغه جرګې غړیو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریز غوره کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د زمیر کابلوف څرګندونې وغندلې او زیاته کړه چې هر هیواد چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري د افغانستان دښمن دی.
حکومت باید واضح ډول خپل دریځ روښانه کړي. مشرانو جرګې د کابلوف رابطه د طالبانو سره، طالب د افغانستان د ملت دښمن دی او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمنی ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د ترکیې له انادولو خبري ایجنسی سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې روسیا له افغان طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل ده چې زموږ ګټې سره نږدې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې په افغانستان کې پر مخ وړل کیږي چې باید دغه هیوادونه ورڅخه لاس واخلي. د دغه جرګې غړي نثار حارث د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
افغانستان د جریان نه،
افغان حکومت په جریان کې نه دی، خو روسیې اعلان کړی چې له طالبانو سره خبرې په جریان کې دي. د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړه پر مخ وړي. د افغانستان په چارو کې هر ډول مداخله د افغانستان په جغرافي باندې تیرای دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د مشرانو جرګې د غړیو د وروستیو څرګندونو په اړه یې له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویلي وو:
دولت افغانستان
د هغو ډلو سره چې تل افغانان د تروریستي حملو هدف ګرځولي د هر ډول اړیکو جوړول او ملاتړ په اوږد مهال کې د سیمې لپاره په خطر بدلیږي چې هیڅ هیواد به له زیانه په امن کې پاتې نه سي. له دې وړاندې هم چې رسنۍ په دې اړه څه خبره کړې او موږ دا موضوع له روسیې سره شریکه کړې، دا غي واد چارواکو رد کړې ده.
مستغنی ټینګار کوي چې د سیمې هغه هیوادونه چې د افغان ولس له دښمنانو سره همکاري کوي د سیمې لپاره به خطرناک عواقب ولري.
د رحمت الله افغان رپورت موریدو. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که د افغانستان ولسي جرګې د بودیجې په اړه تصمیم ونیو نو خلک به له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ شي. دوی د یکشنبې پر ورځ مشال لیډو ته وویل د بودیجې نه تصویب به د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او په نړیوالو مرستو به هم منفي اغېز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ویلي کچري حکومت د سلب صلاحیت شوی او وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي نو د بودیجې د تصویب چارې به نیمګړې پاتې شي. تفصیل د واصل وسال پر راپورټ کې.
د ولسی رګل لوري د بودیجې د نه تصویب پړه د راپورونو تر خبرېدو وروسته یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د جمهوریت ریاست او ولسی جرګې ترمنځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نه کړي او نه هم یو نوی ناورین رامنځته کړي. د دوی په ان کې چې ولسی جرګه د بودیجې د تصویب پړه تصمیم ونه نیسي نو خلک به لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بیکارۍ ترڅنګ به په نړیوالو مرستو هم منفي اغېز وکړي. یو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د یک شنبه پر ورځ داسې ویل:
که چیرې بودیجه تصویب نه کړي نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې خپل واک کې ونه لري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي. نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي خدمتونه هم له خنډ سره مخ کیږي، چې له امله یې خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوق العاده زیان ویني.
د غندښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که چیرې حکومت د سلبي صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي نو ولسی جرګه به هم بودیجه تصویب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د بودیجې تصویب د ولسی جرګې یو له قانوني صلاحیتونو څخه دی، خو که چیرې دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل ونه کړي مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی:
موږ د سترې محکمې وضاحت ته په تمه یو، تر هغې پورې به ټول استیضا شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د بودیجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودیجه تصویب رد او یا هم تایید کړي. که چیرې پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نه کوي نو مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي.
خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون یو شمېر غړي وایي بودیجه ځان ته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کیږي. د دغه کمیسیون یو تن غړي باز محمد جوزجانی وویل:
بودیجه جلا قانون دی او سیزا جلا. کوم قانون چې موږ په واک کې وو موږ یې په اړه خپله دنده سرته ورسوله او د بودیجه مسله جلا ده. بودیجه وزیر ته نه ورکول کیږي، بودیجه وزارت پورې مربوط ده. کله چې بودیجه راشي نو موږ به بیا خپله پریکړه وکړو او د وزیر په خاطر نه کیږي چې بودیجه تصویب نشي.
د افغانستان ولسی جرګې تیره اونۍ د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیايي بودیجې د 20 سلنې د نه مصرف له کبله استیضا کړ چې له ډلې و تنه سلبي صلاحیت کړل، خو جمهوری ریاست د وزیرانو د استیضا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویل چې سلبي اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ژمي سړې ورځې را روانې دي، افغان چارواکي وایي د هر راز طبیعي پیښو پر وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. د طبیعي پیښو ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان هغو سیمو ته چې د طبیعي پیښو اټکل پکې کیږي د مرستې لازم مواد او وسایل لیږدول شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې:
په افغانستان کې د طبیعي پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی، ځکه له یوې خوا په اکثرو سیمو کې طبیعي پیښې نه اټکل کیږي او له بلې خوا عامه تاسیسات ډېر ډاډمن نه دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو سیمو ته چې خلک یې په تیرو کلونو کې د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي له اوسه د مرستو خوراکي او غیر خوراکي مواد استول شوي. د دې وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناسه ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات له حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په ګډه شوي.
در نقاط مختلف افغانستان
د خوړو نړیوال پروګرام، د طبي پیښو ضد ادارې، د IOM او ملګرو ملتونو او همدارس د کډوالو د وزارت په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې چارې سره همغږي کړې دي. هغه لږ ډیر امکانات چې دولت او د ملګرو ملتونو ادارې لري د هیواد هغو سیمو ته لیږدول شوي دي چې لارې ستونزمنې او لوړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت یوازینی اداره نه ده چې د طبیعي پیښو پر مهال د مرستو د رسولو دنده لري، بلکې پر ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو سربیره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو دولتي کمیسیون هم د دې کار لپاره شته. خو له دې سره سره هر کال طبیعي پیښې د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي، نو ځکه پر مرستندویو مؤسسو او په تیره د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې پر ادارو انتقادونه هم زیات دي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي د ادارو په تیرو کلونو کې د طبیعي پیښو پر مهال یوازې کابل ته له نږدې پرتو ولایتونو سره مرستې کړي.
صرف مرکز ته نږدې ولایتونو ته که بعضې وخت کې د طبعي حوادثو څه کومک رسولی نور ټول ولایتونه تر محروم دي. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید د ټول افغانستان ټولو اتباعو ته په یو نظر وکتل شي.
د دې انتقادونو په ځواب کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا اداره خپل امکانات نه لري او دنده یې د سکتوري وزارتونو او د دولتي ادارو او مرستندویو ټولنو د هڅو تنظیم دی. ژمی په ټول افغانستان کې خو په خاص ډول د مرکزی ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې خورا سخت تیریږي. د دې سیمو لارې تقریبا هر کال د واورو د ورېدو له کبله بندیږي او د بیا خلاصېدو تر وخته یې خلک د خوړو، روغتیایي امکاناتو او نورو اړتیاو د کمښت له کبله له جدي ستونزو سره لاس ګریوان وي. دا ستونزې یوه یا دوه ورځې نه، بلکې د یو بشپړ فصل په اوږدو کې دوام کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو اوریدونکو د پاکستاني ډان ورځپاڼې په لیکنه کې په هغه هیواد کې د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښو ته کتنه شوې ده. د لیکنې تر مخه که څه هم د پاکستان ریاست تر خپله وسه هڅه کوي د ترګرۍ ضد مبارزه په کامیابۍ سره مخته یوسي، په هغه هیواد کې د فعالو مذهبي افراطیانو او کړیو لاسونه لا هم نه دي تړل شوي. د دې لیکنې مهمې برخې درته وایو. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د دفاعي چارو شنونکي محمد عامر رانا وایي په ورستیو کې په پاکستان کې د فرقه ایز تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی دوه مسلې رابرسیره کړې دي. یو دا چې د پاکستان امنیتي او قانون عملي کوونکي ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي، او دویمه ده چې هغه افراطیت چې مذهبي ریښې لري د پاکستان ریاست یې د له منځه وړلو په کار کې څومره جدي پاتې شوی. د لیکنې تر مخه فرقه ایز وسلوالې ډلې او تنظیمونه په ظاهره کله د هیواد یوه او کله هم بله برخه ناامنه کوي، او د قانون عملي کوونکي ادارې هڅه کوي د هغوی شبکو ته ځان ورسوي. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې چې دغه ډلې څنګه وکولی شي په یوه سیمه کې تر کمزور کېدو سمدستي وروسته ځانونه بیرته جوړ او بل یوې ته مخه کړي. په لیکنه کې د لشکر جنگوي مثال ورکړل شوی چې وایي دغه ډله اوس د لشکر جنگوي العالمي تر نامه لاندې خپل فعالیتونه کوي. لیکنه کاږي لشکر جنگوي العالمي چې خپل نظریه او ستراتیژیکي کارونه پراخ کړي، غواړي د سیمې په کچ وړې وسلواله ډلې او همداراز شخصیتونه له ځان سره ملګري کړي. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ادارې پوره هڅه کوي د ترهګرۍ ضد مبارزې ننګونو پر وړاندې قوي واوسیږي، دوی باید په خپل اپروچ کې د بدلون پر راوستلو سره د وسلوالو ډلو د قوت پر منابعو زیاته توجه وکړي. د لیکنې تر مخه د ټولنیزو چارو د پوه لپاره د دې خبرې درک کول ګران دي چې څنګه د پاکستان په څیر یو ریاست کې چې مذهب پکې د قومي پیژندګلو د یو علامت په توګه کارول شوی وي، دغه ایجنډا یرغمل او پر ځای فرقه ایز تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړل شي. لیکنه زیاتوي د پاکستان ریاست هڅه کوي په هغه هیواد کې د نامنۍ پیښو مخه ونیسي، خو هغه کړی چې د فرقه ایز شخړو تر شا لاس لري لا هم کولی شي خپل فعالیتونه په خلاص مټ ترسره کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې یو کلتور پالیسی جوړه او عملی کړي. د همدې هدف لپاره د صوبې د کلتور محکمې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په مرسته په دې ورستیو کې په پېښور کې یو غونډه وکړه چې ورته د چارو شنونکي او هنرمندان هم وربدل شوي ول. په غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتنو هنرمندانو پر دې ستونزه هم خبرې وشوې چې وایي هنر ته قانوني تحفظ نه ورکول کیږي. دا چې د پښتونخوا حکومت نوې کلتور پالیسی باید هنرمندانو د دې ستونزې غم وخوري یو کنه، پر دې موضوع دا رپورټ ورپسې یو سندره اوري. پښتانه هنرمندان له یوې مودې راهیسې له دې عمله شکایت کوي چې له سندرو یې عام خلک او هم حکومتي او غیر حکومتي خپرندوی ادارې په ناقانونه توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکي پر ځای د دې چې د خپلې خوښې سندرې له مارکیټ څخه په پیسو ترلاسه کړي، له انټرنیټ یې په وړیا توګه ډاونلوډ کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په یوه غونډه کې د نوې او جامع کلتور پالیسۍ جوړولو اعلان وکړ. سندرغاړی گلزار علم چې د کلتور محکمې د پیښور دغه غونډې له ګډونوالو څخه وو، وایي د یونیسکو چارواکي د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران شول چې د سیمې سندرغاړي د خپلو سندرو له قانوني حقونو بې برخې دي.
په دې خاص بحث وشو چې نورو ملکونو کې سمه چې هنرمندان دي د دوی کاپی رائټ چې کوم دي لکه باقاعده رائلټي ورکړی کېږي، د هغوی د مرګ نه پس هم چې کوم دي. نو د دې مثال داسې دی، ما خو ته دا هم ویل چې یو بلډینګ ما جوړ کړو، زما خو پراپرټي یا زما ټول خو چې کوم دي دا آواز دی که نه، یا د نورو خلکو چې کوم دي خپل خپل هنرونه دي، نو دا په کری ورکړو. کری اغله راځي بې کاغه نه وي په دنیا کې، نو هغه په سوله راځي. نو هغوی په دې خبره ډېر حیران هم شو چې لږه دا چې کوم یونیسکو والا خلک راغلي وو چې دلته دا سیزونه غنو ملدا خو بالکل موږ خو تاسو وایي چې درېمه نړۍ کې موږ اوسېږو، درېمه کې موږ اوسېږو، موږ زما په خیال چې دیارلسمه نړۍ کې اوسېږو.
خو د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو له څانګې سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکی اکبر هوتی وایي په پاکستان کې د کاپی رائټس په حق لا یو صدارتي فرمان یا آرډیننس شته او هنرمندان کولی شي ګټې ترې پورته کړي. خو د ده په خبره ډېری پښتانه هنرمندان چون بې سواده دي، ځکه نو د خپل حق تپوس نشي کولی. هوتی زیاتوی د پیښور په دورزنی کانفرنس کې د کاپی رائټس یا د چاپ او خپراوي حقونو پر موضوع خبرې وشوه.
په 1925 کې یو آرډیننس د کاپی رائټس په حواله باندې پاس شوی دی. د 1903 یا د آئین پس بیا په کاپی رائټ باندې کار نه شوی، خو هم دغه آرډیننس سره نو هغه په وجود کې شته. خو زمونږ ډیر هنرمندان د لیک لوست نه یا د اصري کوم قوانین دي داغې نه خبر دي. زمونږ کوم کلچر پالیسی به جوړیږي پاره کې د کاپی رائټ خبره هم شو چې موږ خپل فنکاران محدودو څنګه د ری فند څنګه محدودو، پاره کې د سنسر بورډ خبره هم راځي او پاره کې د کاپی رائټ خبره هم راځي.
سندرغاړی گلزار علم وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کوي چې د کلتور پالیسۍ جوړولو په کار کې د سیمې هنرمندان او د نظر خاوندان له ځان سره ملګري کړل. د هیله مند دی چې حکومت به دغه پروسه په جدیت سره مخته یوسي.
خپل طرف نه جسه نور تجاویز وي هغه به لیکو، کلچر ډپارټمنټ سره به شریکو، دا به پالیسی جوړیږي. دا یو ښه قدم دی زما په خیال که موږ ټول هنرمندان په تصحیح شو، موږ یې پرېنږدو یا نیم سره هغوی رابطی وکړو، موږ به ورسره رابطی وکړو. نو امید لرم انشاءالله چې وبه شي.
د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو څانګې سلاکار اکبر هوتی د حکومت په استازیتوب مشال لړیو ته وویل چې د یوې غښتلې کلتور پالیسۍ چارې به د روان کال تر پایه پورې بشپړې شي.
د دې نه پس به هم موږ د ولس په خلک روښته وو د هغوی تجاویز واخلو، د هغې نه به یو لیکلې ډراپ جوړو، هغه لیکلې ډراپ به بیا په دغې خلکو کې ویشو. خو په هغې کې څه کمی زیاتې چې هغه پکې پوره کړو، نو بیا به هغې له ختمي شکل ورکړو او هغه ډراپ به چې بیا موږ هغه قانون ساز ادارې ته لیږو، هغې به پرې خپل ډیبیټ کوي او د هغې نه پس به دا قانون نیسه جوړېږي. زمونږ چې کوم پروجیکټ کنسلټنټ کوم انصافي صاحب د هغه د وینا مطابق د دې کال اخیرنو ورځو کې به دا ډراپ انشاءالله کې نن لاسته راشي.
د سیمې هنرمندان د خیبر پښتونخوا له حکومت د یوې داسې کلتور پالیسۍ مخته راوړلو هیله کوي چې په ترڅ کې د دوی حقونه خوندي او هنرونه یې د پرمختګ پر لور رهي شي.
مات د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غغوا، مات د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غغوا. خبرو پس
زما جندیا زما دزر مرحما یا فنکارا ماتا دا وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غگاوا ماتا دا وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غگاوا زندانی جوندن پور کی فنکارا پل بی وسائی خوری ریکم زد بسر کو پزیس پن کی ٹولا اما یا فنکارا ماتا دا وطن سازونا غمجن سازونا او غگاوا ماتا دا وطن سازونا غمجن سازونا او غگاوا